یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شپې زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته راغلاست. وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړي. د افغانستان حکومت وایي په دغه هیواد کې د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې کافی اقدامات کړي دي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال داسې وخت ازادي راډیو ته وکړه چې تمدنن د جنیوا د کانفرنس په دویمه اصلي ورځ نړیوال افغانستان سره د خپلو مرستو ډاډ ورکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبه راوړو.
تمه ده چې د جنیوا په کانفرنس کې نن د څلور کلونو په مخه افغانستان سره د نړیوالو د مرستو کچه معلومه شي. د ناټو سرمنشي وایي ناټو هیڅ متحد ته دا د منلو نه ده چې افغانستان ورته په یوه تهدید بدل شي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس نن پای ته رسیږي. تمه کیږي چې له 2021 تر 2025 کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه نن اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماښام ازادي راډیو ته له جنیوا څخه وویل چې د افغانستان له لوري یو شمېر سندونه د کانفرنس له برخوالو سره شریک شوي.
یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی، او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته.
د افغانستان لپاره د جنیوا کانفرنس پرون پیل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې د اویا هیوادو او دیرشو نړیوالو مؤسسو استازو ګډون کړی دی. په 2018 کال کې په بروکسل کې د افغانستان لپاره نړیوال کانفرنس جوړ شوی و چې پکې د څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وشوې. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون د ناټو د پارلمان شپږ شپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناټو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادو لپاره په خطر بدل شي.
As you know, the United States has announced that
لکه څنګه چې په هیشه د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کموي، خو د ناټو ماموریت دوام کوي. موږ به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو. زموږ هیڅ متحد نه غواړي تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي.
شغل ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناټو هم غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو حضور کم کړي، خو د دې تړون د حضور د راتلونکي په اړه به د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د راتلونکي کال په فبروري کې جوړې شي پریکړه وشي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي وو چې د راتلونکي کال د جنوري تر نیمایي به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر چې اوس شاوخوا 4500 ته رسیږي 2500 ته راکم کړي. د فرانسې پولیسو د پلازمېنې پاریس په مرکزی برخه کې د پناغښتونکو د یوه کمپ ته تشولو لپاره وشکې بهونکې ګاز وکاروه. دغه سلګونه پناغښتونکي چې ډیری افغانان دي مخکې د پاریس له یوې بلې برخې وایستل شول، خو بل ځای ورته مشخص نه شو. رضاکارانو پرون دوشنبه د پاریس په مرکزی برخه کې د پناغښتونکو ته شاوخوا 1500 شنې خیمې برابرې کړې او ډېر ژر په پناغښتونکو ډک شوې. خو پرون د خیمو تر ډکېدو ساعت وروسته پولیس د کمپ د تشولو لپاره لاس په کار شول. څلور دیرش کلن افغان پناغښتون کې شهاب الدین وویل پولیسو ډیر زور زیاتی ورسره وکړ. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ژرالد درمانیان چې د کمپ د تشولو عکسونه تکان ورکوونکي بللي ویلي دي چې له پولیسو یې د دې تصفیه د جزئیاتو ورکولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایډن ډلې ته تر ټاکنو نږدې درې اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو له منلو ډډه کړې، خو پرون یې وویل چې ده د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. تر دې مخکې د عمومي خدماتو ادارې مشر ایملي مورفي د جنوري میاشتې پر 6 تر لوړې مخکې د قدرت د انتقال په اړه بایډن ته اطلاع ورکړې وه. د استرالیا هوایی شرکت کنتاس وی کله چې د کورونا ضد واکسین هر چاته د موندلو وړ وي له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي. د دغه شرکت اجرایه رئیس الن جویس پرون وویل د استرالیا هوایی شرکت په پام کې لري چې دغه پالیسي عملي کړي او دا مقررات به په دغه شرکت کې عادي بڼه خپله کړي. د زیاته کړه په بازار کې د کورونا ضد واکسین د موجوده شرایطو ته په کتو به په کورنیو الوتنو کې د دې واکسین اړتیا په پام کې ونیول شي، خو په نړیوالو الوتنو کې به دغه واکسین ضروري وي. که څه هم په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 9.5 میلیونه اوښتی، په عین حال کې د کورونا وایرس ضد واکسین جوړولو هڅې هم چټکې شوې دي. دا خبرونه
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د آزادی رادیو په دغه خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د فساد سره د مبارزې په برخه کې زیات کارونه کړی او ډاډمن دي چې نړیوال به ورسره مرسته وکړي. د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال:
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې څنګه غړي لري په دا رامنځته شو.
د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره ځانګړي مرکه درته خبره کړو.
عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت د خوا مترسل دی چې درې مهم محورونه لري.
د هماورې چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ بالاخره ومنله چې د منتخب ولسمشر جیو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. دغه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. رازو لومړی مطلب ته: د افغانستان حکومت وایي چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې کافي اقدامات کړي او ډاډمن دي چې د نړیوالو مرستې به جلب کړي. دا خبره د ولسمشر د مرستیال ویاند د واخان مینپال ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې حکومت تازه له اداري فساد سره د مبارزې کمیسون هم جوړ کړی دی. دا سرګندونې داسې وخت کېږي چې ټاکل شوی په یو بل ساعت کې د جنیوا د کانفرنس دویمه او اصلي ورځ پیل شي او تمه کېږي چې د ورځې په پای کې نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې نوې مرستې اعلان کړي. ناجیه صافی په دې اړه راپور لري چې د کابل سټوډیو وړاندې کوي.
سنګزې صاحب، ډیره زیاته مننه. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې په دغه هیواد کې د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې کافي اقدامات ترسره کوي. د خلکو اندېښنې هم شته. یو شمېر کابل ښاریانو سره مو خبرې وکړې. افغانستان سره د جنیوا په کانفرنس کې د کیدونکو مرستو په اړه د دوی اندېښنې دادې چې دغه مرستې به په پوره شفافیت ونه لګول شي. جمعه جان اسګزي او فرحان غفوري ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
زما په نظر کوم مرستې چې له بهر څخه راغلي دي جمعي جهاني څخه هیواد ته، هغه پر لوړه کچه باندې فساد اداري پکې کېږي. هغه په کته هغه کېږي چې کار اهل کار یا مثلا هغه مرستې وړو کسانو ته نه ورکول کېږي.
نړیواله ټولنه چې د افغانستان سره کومې مرستې کوي په دې کې باید فساد ونه سي، دا په شفاف ډول مصرف سي. زموږ هیواد یو خودکفا هیواد نه دی، موږ لا نور مرستو ته ضرورت لرو.
د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې پرون دوشنبه د سویس په جنیوا کې د افغانستان لپاره د نویو مرستو د اعلانولو دوه ورځنی کانفرنس پیل شو او تمه ده چې نن نړیوال د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له دغه هیواد سره خپلې ژمنې اعلان کړي. دا کانفرنس د افغانستان، فنلند او ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی. له بلې خوا د دغو اندېښنو په ځواب کې د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تازه اداري فساد سره د مبارزې لپاره کمیسون جوړ کړی او له اداري فساد سره د مبارزې لپاره ژمن دی.
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل. وروسته یې هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې پنځه تنه غړي لري په دا رامنځته سو، هغه به هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي.
لبلی خو د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ وای په افغانستان کې د نړیوال ټولنې د مرستو د نه لګول کې دوه لامل په دغه هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری کچا په لوړېدو ده. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی ازادي رادیو ته وویل
افغانستان سره تر سره شوې مرستې تر اوسه پورې سمه توګه باندې نه دي مصرف شوې، او دغه مرستې د سم نه مصرفېدو له وجې نه د فقر کچه اوس هم په لوړېدو ده، او همدغه راز د بیکارۍ کچه هم په لوړېدو ده. نو پکار ده چې راتلونکي کې دغه پیسې په سمه توګه باندې مصرف شي.
د نړیوالو مرستو د لګښت په برخه کې د اداري فساد په اړه تر ډېره نیوکې په کورنیو بنسټونو دي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا پرون د جنیوا کنفرانس په څنډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتلې چې هغه مرستې تر فشار لاندې راولي چې حساب نه ورکوي. بلې ستانکزی صاحب
مننه. ناجیه صاحب له کابل موږ سره راپور شریک دا چې افغان حکومت وایي کافي اقدامات کړي چې په مټې هیله مند دی د جنیوا په کانفرنس کې د نړیوالو نظر جلب کړي او مرستې ترلاسه کړي. په همدې تړاو د اقتصاد پوه او کارپوه ښاغلي بشیر دودیال سره مرکه لرو. دودیال صاحب ډیره مننه چې ټلیفون مو واخیست په دې ورځ باندې. د افغانستان حکومت خو وایي چې کافي اقدامات کړي، مګر پخوا یعنی تیر کال چې کوم رقم خپور شو د روڼتیا د نړیوال سازمان د فساد د انډکس په برخه کې افغانستان ډیرې کمې نمرې واخیستلې پکې، څه فکر کوئ چې آیا وبتوانیږي نړیوال ملاتړ او مرستو ته وهڅوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نو مخکې تاسو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اول خو د نړیوالو نه افغانان ډېر ممنون دي، ډېر ورڅخه خوشحاله دي چې په دغو شرایطو کې چې تقریبا د ډېرو هېوادونو اقتصاد ټکان خوړلی ده، یو اقتصادي بحران تقریبا لیدل کېږي او ټول د یو شوک سره مخامخ دي. او خو دوی بیا هم افغانستان هېر نه کړ او د جنوا کنفرانس کې څنګه مرستې ومهم شولې، او د دې حق ده موږ فکر کوو چې د حق لري چې دغه مرستې مشروطې وکړي، او باید د افغانستان دولت هم د خپل ملت زوریدلي ملت په خاطر او هم د نړیوالو د دغو تنګو شرایطو له امله دوی باید ځان عیار کړي او دغه د فساد سره مبارزه او امنیت ته ډېره توجه کول او اقتصادي برنامې شاملول. دوی مجبور دي چې دا د نړیوالو سره ومري. امید دا ده چې بیا د تېر وخت په شان فرصتونه له لاسه ونه وځي. تېر وخت کې مونږ همدغه د بروکسل کنفرانس چې څلور کاله مخکې دایر شو، په هغه وخت کې هم د دنیاوالو غوښتنه همدغه وه چې د بروکسل د کنفرانس دغه 15 میلیارد ډالر مرستې په ښه شان ولګېږي. اما د افغانستان د مجموع گزارش یا د مدني ټولنو راپور دا وښودله چې خلک لا هم راضي نه دي د دولت د اقداماتو څخه.
څه فکر کوئ اوس به تازه حکومت ژمنې کړي دي د سولې او ملي انکشاف په نوم یو طرحه یې څلور کلونو لپاره جوړه کړې ده، آیا دغه طرحه جامع ده؟ تاسو پرې خبرې که څنګه؟
او دا طرح نه مونږه خبر شو سره دي چې ټول ملت سره دا نه د شریک شوی، خو دوی د کاري چوکاټ په نوم باندې د څلور کلونو لپاره دا عاجل جوړه کړې ده. خو د دې نه بر علاوه دوی یو بل کار هم وکړ، دا د کابینې غړي معرفي کړل، بعضې کسان د مفسدینو په نوم د څارنوالۍ ته معرفي کړل، حتی بعضې وزیران والیان مشخص، او دغه د کابینې غړي هم ناسه پارلمان ومنله د فشار سره سم. دا ټول په دې معنا چې دولت غواړي نړیوالو ته وښيي چې موږ ګویا د عمره تیار یو او فعال شو یو، یو شمېر مفسدین هم معرفي کړل. دا په دې نوم خو د دوی دغه چوکاټ چې ده په دې کې د سولې ته اولیت ورکړل شوی ده، فساد سره مبارزې ته اولیت ورکړل شوی ده، د معارف او صحت برخه پکې شامله کړې ده، امنیتي مسایل پکې شامله کړي دي. دوی د یو کاري پلان په نوم د څلورو کلونو لپاره دا جوړه کړی دا د کاغذ په مخ ډېر مسایل پکې راغلي دي. غذایي مسؤلیت چې افغانان متاسفانه په بد وضعیت کې دي، د سوې تغذي، د غذایي موادو د نرخونو لوړېدل، دا ټول لیدل کېږي. یعنې د دوی برنامه واقعي ده، د کاغذ په مخ باندې ډېره معقوله ده، خو موږ ټولو تشویش په همدې کې ده چې آیا دوی به په دې کې څومره کامیابه شي یا به نه شي.
ډیره مننه کوم پوهاند بشیر دودیال چې له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. د جنیوا د کانفرنس لپاره د افغان حکومت د جوړې شوې طرحې په اړه باندې خپل تحلیل او نظر له موږ سره شریک کړه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره د ازادي راډیو زنګړې مرکه. محمد حنیف اتمر په جنیوا کې دی، چیرته چې د افغانستان 2020 لوی مرستندوی کانفرنس د مرستو د جلب په هدف جوړ شوی دی. له ښاغلي اتمر سره مې خبرې کړې دي. له هغه مې د افغان سولې د هڅو، د مرستو د جلب، د څرنګوالي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د پروګرامونو په اړه پوښتنې کړې. تاسو د دغې مرکې اوریدلو ته رابولم.
بسم الله الرحمن الرحیم. د نړیوالو سره زموږ اساسي خبر زموږ مشترکې ګټې دي. نړیوال د افغانستان په هکله اندېښنې لري، د سولې په هکله، د جنګ د تداوم په هکله، او دا چې دوی حداقل څلور عمده اندېښنې لري، یعنې د امنیت اندېښنه او تروریزم، دویم د مخدرو موادو اندېښنه، دریم د افغانستان د اجباري مهاجرتو متاسفانه اندېښنه چې خلک یې ورسره مخامخ دي، او بالاخره د بشري حقوقو اندېښنه. دغه څلور اندېښنې د حل لپاره نړیوال اوله موضوع چې د افغانستان سره مطرح کوي سیاسي ده، نه اقتصادي. یعنی څنګه کولی شو افغانستان ته سوله یو ژری راوړو او دا جنګ ختم شي؟ او دویمې بیا اقتصادي ته تمه کول پیژي چې افغانستان سره اقتصادي مرستې د دوی په ګټه دي، او هم د سولې راتګ په اقتصادي مرستو پورې شدیداً ارتباط لري او تقبل دي او ثبت ورته شته، او هم د افغانستان د نظام د ساتلو لپاره او د اقتصاد د چلولو لپاره د اقتصاد د
خغلی اتمر، که څه هم چې دا وار په کانفرنس کې د سولې او ثبات موضوع ډیره توده ده، مګر په پخوانیو هغو کې د مرستو ژمنې اکثر له فساد سره د مبارزې په موضوع تړل کېدلې. هغه څه چې د روڼتیا د نړیوال سازمان د جدول له مخې افغانستان په کې ښې نمرې نه دي ترلاسه کړي، ډاډه یاستئ چې دلایل به مو د نړیوالو قناعت حاصل کړي؟
دوه مهم سندونه آماده سوي دي. یو سند د آینده 50 کلو د پاره یو عمومي هر اړخیز پروګرام دی چې د افغانستان د دولت د خوا مطرح شوی دی، چې درې مهم محورونه لري. یو د سولې محور دی، دویم د اقتصاد محور دی، او دریم چې اساسا د دولت او د دولت د جوړولو محور. په دې درې محورو کې دا پروګرام وړاندې شوی دی، پروګرام دنیا لیدلی دی، او په دې توافق شوی دی. دویمه موضوع چې دوی ورته د دوه اړخیز حسابدهي یو چوکاټ ورته وایي، یعنی یو سند دی چې په هغه کې د افغانستان د خوا تعهدات شته او د دنیا د خوا تعهدات شته. پر دې باندې هم په تفصیل سره خبرې شوي دي. سبا به د خیر سره په کنفرانس کې د دې دواړو اسنادو په هکله موږ د دوی سیاسي نظر واورو، او امید مو دا دی چې دا دواړه سندونه له مخکې نه د دواړو خواوو سه یعنی بحث پر شوی دی، اوس باید توافق ته ورسیږو، او پر دې بنسټ باید د دنیا مرستې د افغانستان سره تداوم پیدا کړي.
تشکر. تاوره که همه میدانیم از سال 2002 به ایسو بیش از 130 میلیارد دلار تنها از سوی ایالات متحده آمریکا با افغانستان کمک شده. مگر نگرانی اصلی مردم افغانستان، مردم عام افغانستان این است که در زندگیشان تغییر جدی نامده، آنچی اونا انتظار دارند.
ای یک انتظار مشروع و بجا است و مردم ما نیازمندی های دارند و تغییر جدی را آرزومند بودند. اگرچه تغییرات در عرصه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی زندگی مردم افغانستان رخ داده که او از او این کار شده نمیتونه. هیچ وقت نظام معارف کشور با این وسعت در خدمت اولادی وطن نبوده که امروز است. هیچ زمان نظام و خدمات صحی کشور با می پهنا و وسعت در خدمت مردم نبوده که امروز است. اما در هر دویش مشکلات وجود داره که مردم ما مطابق به عصر حاضر توقعات مشروعی دارن که تنها در این دو سکتور حرف بزنیم. اما بدبختانه به علت ادامه جنگ و به علت دریا و آخر مرض کرونا صدمه شدید به اقتصاد کشور رسیده و مخصوصا به زندگی مردم. تعداد کسای از مردم ما که در زیر خط فقر زندگی میکنند به مراتب بیشتر شدن نسبت به گذشته، مثل که عرض کردم بنابراین دو دلیل. بنابراین هدف مهم دولت افغانستانی هست با این برنامه پیشنهادی که به دنیا ارائه کرده که بتونه هم نیازمندی های فوری عاجل و استرالی مردم در نظر بگیره و هم اولویت های میان مدت و دراز مدت بازسازی و توسعه کشور در نظر داشته باشیم تا در زندگی مردم تغییر قابل لمس رخ بده.
خاقل اطمر در سولی مسئله تبراشو په دوها کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سپتمبر له 12مې خبرې روانې دي، مګر هغه سي پرمختګونه چې خلکو یې توقع کوله تر اوسه پورې هم په رسمي توګه باندې راپورونه نشته. څه فکر کوئ په ځینو مسلو باندې چې دوی لانجې لري کولای شي چې د نړیوالې ټولنې له استاجو سره په خبرو کې د دغه بنبست د ماتولو لپاره هڅه وکړي، هلته که څنګه؟
په دې خوشحاله یو چې مذاکره شروع شوې ده او مذاکره دوام لري. اما دا چې پرمختګ نه دی شوی تر اوسه پورې، البته په دې کې هم باید وضاحت ولرو چې په لومړي سر کې هدف دا وایي چې دواړه خواوې د مذاکرې پر اصولو باندې په توافق ورسیږي. نو په هغه اصولو کې په ډېرو شیانو دوی توافق پیدا کرده، یوازی دوی موضوع پاتی دی چه که اخو باید توافق حاصل سید متاسفانه بندی زنگی که مذاکره شو پیشرفت نده کرده و در توافق نده حاصل سید. موش به حروم رو در دنیا سر در خبری که بود چه در منطقی اجماع، سیمیز اجماع او بین المللی اجماع باید در حوال منستر هستی تقویت سید د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره په یو اصلي منبع بدل شي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمرو چې له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه وکړه، د اوس د جنیوا په کانفرنس کې دی چیرته چې تمه کیږي له افغانستان سره نړیواله ټولنه خپلې مرستې تازه کړي. کولی شي د ازادي راډیو په فیسبوک او همدارنګه ویب پاڼې او یوټیوب باندې د ښاغلي اتمر سره دغه ځانګړې مرکه چې په ویډیویي بڼه شوې ده وګورئ.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بل اخر ومنله چې د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د نومبر په دریمه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چې بایدن یې ګټونکی اعلان شوی خپله ماته نه ده منلې او تر اوسه یې له دې ډډه کړې چې د قدرت د انتقال لپاره دغه پروسه رسمن پیل شي. نوموړی به د جنوري په شلمه چې بایدن د ولسمشر په توګه لوړه کوي رسمن قدرت هغه ته وسپاري. نوریاس نوري دغه مسله تعقیب کړي او همداسې به جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تر انتخاباتو نږدې درې اونۍ وروسته پرون دوشنبه ومنله چې د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته به د انتقال پروسه پیل کړي. ترامپ تر اوسه د ولسمشرۍ د نومبر د درېمې په انتخاباتو کې خپلې ماتې نه ده منلې خو ویلي دي چې د انتقال د پروسې د پیلولو لپاره د فدرالي ادارې له پرېکړې سره موافقه کوي. له دې مخکې د عمومي خدمتونو د ادارې مشر ایمیلي مورفي بایدن ته خبر ورکړی و چې د جنوري په شلمه لوړې له مراسمو مخکې ټیم د انتقال پروسه رسمن پیلولی شي. ترامپ په یوه ټویټ کې ولیکل چې د هیواد ګټو ته په پام دی ایمیلیا او د هغې ټیم ته سپارښتنه کوي چې د لومړنیو پروتوکولونو لپاره هر هغه څه چې لازم وي ترسره کړي او هم یې په دې اړه خپل ټیم ته ویلي چې ورته چارې ترسره کړي. د عمومي خدمتونو د ادارې دغه اقدام د بایدن ټیم ته د دې زمینه برابروي چې بالاخره فدرالي ادارو ته لاسرسی ولري، له چارواکو سره تماسونه ونیسي او د مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوو پیسو ته لاسرسی ولري تر څو له اسانه انتقال سره مرسته وکړي. دغه پریکړه همداشان بایدن او د هغه منتخب مرستیال کاملا هریس ته لار پرانیزي چې په منظم ډول د ملي امنیت په اړه هغه معلومات چې ترامپ ته ورکول کیږي ترلاسه کړي. دغه پریکړه داسې مهال کېږي چې د ډیموکراتانو او یو شمیر جمهوري پالو د ټرمپ پر ادارې د انتقال د پروسې د ځنډیدو پر سر فشارونه زیات کړي وو. هغې پروسې چې د کورونا د خپرې شوې وبا په وړاندې د دې هېواد هڅې او د ملي امنیت د ګواښونو په وړاندې اقدامات له خطر سره مخ کړي وو. د بایدن ټیم د دې چې له درې اونۍ ځنډ وروسته د انتقال د پروسې لپاره دولتي مرسته ترلاسه کوي هرکلی کړی دی. بایدن دا پریکړه د واک د اسانه او سوله ییز انتقال لپاره مهمه بللې ده. هغه په یو بیان کې وویل د عمومي خدمتونو ادارې منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه منتخب مرستیال کاملا هریس په څرګنده د انتخاباتو د ګټونکو په توګه مشخص کړي او راتلونکې ادارې ته لازمي منابع او لازم ملاتړ چې د قدرت انتقال په اسانه او سوله ییز ډول ترسره شي زمینه برابروي. د دغه ادارې مشر مورفی چې په دې اړه د اقداماتو د نه کولو پر سر پرې مخکې سخت انتقادونه شوي وویل چې د انتقال لپاره د پریکړې د ځنډ تر شا کومه سیاسي انګیزه نه وه.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د احمدګي څخه تاسو ته جزئیات درکړل چې بالاخره ترامپ منلی د منتخب ولسمشر جو بایدن ټیم ته د انتقال رسمي پروسه پیل کړي.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به وصله ناجی ساپه واورو.
د افغانستان د مالی وزیر وایي بیکاری، بیوزلی، روغتي خدماتو ته د خلکو نه لاسرسي او د زیربناو د کمښت تر څنګ د کورونا وایروس خپرېدو د هیواد اقتصادي پرختیا ټکنه کړې ده. د مالی وزارت په یو اعلامیه کې د عبدالهادي ارغندیوال قوله لیکلي چې له همدې عمله افغانستان د نړیوالې ټولنې مالی او تخنیکی ملاتړ ته اړتیا لري سو د ملي چوکاټ په عملي کولو سره تر 2015 تم میلادی کال پورې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شي. په دغه اعلامیه کې ویل شوی خغلی ارغندیوال د جنوا کانفرنس په لومړۍ ورځ د کانفرنس ګډونوالو ته ویلي افغان حکومت ملي ستراتیژي ترتیب کړي چې په عملي کېدو سره به افغانستان پر راتلونکو 15 کلونو کې له اقتصادي پلوه په ځان متکی شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې سل میرمنې د سبو او میوو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې روزلې دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته ویل چې دغه میرمنو ته عملی او نظری زده کړې ورکول شوې دي. دغه وزارت وای چې دغه خزی د سبو او میوه د پروسس په برخه کې
جنیوا
اقتصادي پلوه به په ځان بسیا شي. دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنۍ اسعار سره افغاني په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ وی افغاني 15 وی پوله، یو یورو 9 افغاني، یو انګلیسي پاوند 10 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني 15 وی پوله، ایرانی تومان 3 افغاني 15 وی پوله.
کولای شي دا خبرونه د نورو خبرونو په څیر د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولئ. ازادي راډیو ته غواړم چې د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاٹ کام پروګرام ویب سټ کې یا ویب پاڼه کې په ژوندۍ توګه د نړۍ هر ځای چې یاست او رم دانګا 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 په افغانستان کې د ازادي راډیو نشرات په صفاتو غوړیدل شي. وخت په افغانستان کې 12.5 بجې شوې. احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو لاند خبرونه وایي.
د افغانستان لپاره د جنیوا د ورسنې نړیوال کانفرنس نن پای ته رسیږي. تمه کیږي چې له 2023 تر 2025 کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو اندازه نن اعلان شي. ناتو په افغانستان کې د خپل ماموریت پر دوام ټینګار وکړ. د ناتو سرمنشي سلطنبر پرون د ناتو د پارلمان شپږشپېتمې کلنۍ غونډې ته وویل د ناتو هیڅ متحد دا خطر نشي منلی چې افغانستان د بیلابیلو هیوادونو لپاره په خطر بدل شي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د منتخب ولسمشر جو بایدن د لیټه تر ټاکنو نږدې 3 اونۍ وروسته د قدرت د انتقال پیل تصویب کړ. که څه هم ټرمپ د ټاکنو د پایلو لمنلو ډډه کړې، خو پرونی وویل چې د قدرت د انتقال لپاره د فدرال ادارې پریکړه ومنله. د بشري حقوقو د څار ډله یا هیومن رائټس واچ وای د روسي پارلمان باید هغه نوې لایحه رد کړي چې چارواکو ته دا واک ورکوي چې هغه به پانی بلاک کړي چې د روسي په دولتي رسنیو کې خبره شوې معلومات سانسوروي. د استرالیا هوایي شرکت کینتاس وای کله چې د کورونا ضد واکسین هر چا ته د موندلو وړ وي، له نړیوالو مسافرو به وغواړي چې باید د سفر پر مهال واکسین شوي وي.
لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د پروګرام دویمه نیمایي پیلو. دا چې د جنیوا د کانفرنس اصلي او دویمه ورځ ده، او په دغه ورځ ولسمشر اشرف غنی هم خبرې کوي. تر څنګ به د ملګرو ملتو سرمنشي انتونی ګوتیرش غږیږي، او نور مهم ویناوال به نن په دغه کانفرنس کې ګډون کوي. په همدې ارتباط او دا چې افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې څه اقدامات کړي او څنګه په مټ د نړیوالو مرستې جلبوي، د کابل استودیو اکرام الله اکرام ژوندی بحث مخته وړي. هیله ده وایوري.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه. نن د جنیوا د نړیوال کانفرنس د هومه ورستۍ ورځ ده. تمه کیږي چې په دې کانفرنس کې له 2021 څخه تر 2025 پورې افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو اندازه اعلان شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر تیر ماخام له جنیوا څخه ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان دولت له لوري دوه سندونه چمتو شوي او د کانفرنس له برخوالو سره شریک شوي دي. د جنیوا د کانفرنس لومړۍ ورځ تر ډیره د برخوالو وینا او ته چې آنلاین کولې ځانګړې شوې وه. د افغانستان د باندنیو چارو وزیر ازادي راډیو ته همدار زو ویل نړیواله ټولنه په هیګي چې افغانستان سره د مرستو دوام د دوی په ګټه دی. ل میلیارډونو ډالرو مرستو سره سره چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره کړي، لا هم افغانان شکایت کوي چې په ژوند کې د پام وړ خواله نه دی راغله. ډیر افغانان له اداري فساد شکایت کوي. د افغانستان حکومت وایي حکومت غواړي چې په خپل 15 کلن پلان کې د خپل خلکو فوري او اوږدمهاله اړتیاوې پوره کړي. د بهرنیو چارو وزیر وایي حکومت به په دې پلان سره د خلکو په ژوند کې د پام وړ بدلون راوړلی شي. د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امر الله صالح 13 ورځ له کابله د جنیوا کانفرنس په څنډه کې د اداري فساد په اړه یوې غونډې ته ویل نړیوالې ټولنې غواړي چې هغه موسسې تر فشار لاندې راوړي چې حساب نه ورکوي. تر دې وړاندې داسې ګومان کېده چې خای د پراخ اداري فساد په خاطر نړیواله ټولنه له افغانستان سره د راتلونکو 15 کلونو مالی مرسته کم کړي. په جنیوا کانفرنس کې د څه باندې اویا هیوادونو او دیرش موسسو استازي ګډون لري. ټاکل شوی چې نن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملګرو ملتونو سرمنشي د جنیوا کانفرنس ته ویناوي وکړي. افغانستان حاضر دمه د نړیوال ټولنې مرستو ته سخت اړتیا لري. په 2018 کال کې نړیوال ټولنې په بروکسل کې افغانستان سره د سلورو کلونو لپاره د 15 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. زه اکرام الله اکرام یم او د دې اونۍ په 25 دقیقې بحث کې چې همدې مسلې ته ځانګړې شوې تاسو ته هرکلی وایو. په همدې موضوع باندې خبرې کوو. د پزنګر ډول د فساد په مسله باندې د افغانستان د رونتیا د 464 اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی او د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب را سره په دې خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خراغلاست وایو. ستړي مشه ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو ومنله. افضلی صاحب که پهلې له تاسو نه کوو، افغان حکومت که څه هم بار بار د فساد په برخه کې د مبارزې په اړه باندې ویلي دي او ژمنې کړې دي، څو ورځې وړاندې په ځنګړي ډول د جنیوا د کانفرنس نه یو ورځ وړاندې افغان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې کمیسون غړي هم معرفي کړل او د لوړې مراسم هم ترسره شول، فکر کوي چې دغه اقدامات چې کوم افغان حکومت کړی دي نړیواله ټولنه به په دې باندې قانع کړي چې د راتلونکو سلورو کلونو د پاره یو وار بیا له افغان حکومت سره خپلې مرستې اعلان کړي؟
مننه سلامونه تاسو او کریار صاحب ته. ټول دا واضح ده، هغه دا ده چې د افغانستان حکومت مبارزې په برخه کې داسې لاسته راوړنې نه لري چې او د نړیوالو قناعت په هغه باندې حاصل کړي، ځکه چې د افغانستان خلک هم په دې باندې قناعت نه کوي او فعلا د افغانستان خلک د د ستونزو سره په جدي توګه مخ دي. نړیواله ټولنه هم داسې ښکاري چې دې وضعیت نه نور ستړي دي چې فساد ادامه. وضعیت هغه دا ده چې نړیواله ټولنه هم خپله برخه حقنه ده بیولې، یعنی دوی خپله په ډېرو مواردو کې د فساد لامل ګرځي او د فساد ته یې زمینه مساعده کړې ده. نو ځکه دلته نړیواله ټولنه هم هغه اخلاق جرأت نه لري چې د افغانستان حکومت ته ډېر په زغرده باندې ووایي چې دوی خپل کار کې پاتې راغلي، بلکې دا وضعیت ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه به د دې لپاره چې افغانستان کې سوله راشي او د سولې لارې نه دغه د افغانستان د مسؤلیت
او کاریاب صاحب تاسو ته هرکلی وایو. ستړي مشي، څه فکر کوي هیله مندي څومره شته سره لدی چې افغان حکومت هیله خودلې چې پراخ مرستې به وشي؟ تاسو په کوم نظر یاست؟
سلام تاسو ته درانه عبدالی صاحب ته د ازادۍ راډیو ټولو معزز اوریدونکو ته. داسې یو هیواد چې هغه تل د نورو په مرسته متکي او محتاجي په ټولو برخو کې، نو د هغو هیله مندي او توقع خدای او نړیواله ټولنه هم دا درک کولی شي. دغلته د ګرد نړۍ نه زیات داخلي کډوال او بې ځایه شوي په افغانستان کې دي، دغه وضعیت هغوی له پامه نه شي غورځولی. دلته د اقتصادي پرمختیا لپاره نړیوالې ټولنې یو ګام ایښی دی او د هغه بنسټ نړول شاید هم ګران وي ورته او تقویت به ورکوي، خو شرایط به دا ور ډېر سخت وي او کلک به وي. لکه د پخوا غوندې چې څومره مرستې او کومکونه ورکول دا ور به هغومره نه وي، لږ به کمې وي خو په شرایطو به یو ښه ده چې په شرایط وي. ځکه تاسو وګورئ محدود شمېر خلک دلته شتمن دي، دلته واکمن دي او دلته د پانګې او شتو خاوندان دي. د نورو د فقر کچه دومره راټیټه ده چې په دې جمعي کې به تاسو اورئ د څومره خلک به د لوږې او د یخنۍ نه مري. نو دغه حالات ته په کتو د افغانستان حکومت د یو سخت چیلنج سره مخامخ دی. کله کله دوی په لوی لاس داسې یو مسایل راپورته کړي چې هغه باورونه د نړیوالې ټولنې ختم کړي. نو زه هیله من یم چې د افغانستان حکومت که مرستې د نړیوالې ټولنې نه اخلي باید د فساد سره کلکه مبارزه هم وکړي او کلک هوډ وکړي، ځکه امکانات بیا د دوی لاس ته ورځي او د پیسو ویش او تقسیم بیا د حکومت په لاس کې دی. نو د دغه دپاره که یو کلک دریزه او میکانیزم نه وي، بیا به د نړیوالې ټولنې هغه مرستې او پیسې بس لاړې شي.
د 2016 نه را پدې خوا چې د بروکسل په کانفرنس کې کومې ژمنې شوې وي، فکر کوي کاریاب صاحب چې هغه ژمنې عملي شوې دي سره له دې چې حکومت د 90% ژمنو د عملي کېدو په اړه باندې راپورونه ورکړي؟
که داسې شوي وای نو بیا خو نوي شرایط نه ایښودل کېدل، ځکه د هماغه تیرو تعهداتو او ژمنو په اساس به هغه بهیر همداسې روان و. خو زه فکر کوم چې نه به عملي شوي، ځکه نړیواله ټولنه ډېر قیودات لګوي او ډېر کلک فشار راوړي چې شرایط دي او هغه په بنیاد باندې بیا مرستې حکومتونه ورکوي.
او افضلی صاحب، د کریاب صاحب خبره ک دا ځل شرایط نورم سختيږي سره لدی چې د بروکسل د کانفرنس نه را پدې خواتم مجمنی په سم شکل باندې نه دی عملی شوی، فکر کوي چې پراتلونکې کې به افغان حکومت وتوانیږي چې دغه شرایط چې دا ځل کې خودل کېږي پوره کړی شي؟
زه څه مخکوم چې د پاکستان په حکومت کې هدف ولې دی چې د فساد پر ضد باندې مبارزه تر سره شي، ځکه چې په تیرو شلو کلونو کې داسې یو دولت رامنځته شو د نړیوالې ټولنې له خوا نه چې دا کېدای شي ورته ووایي چې دا چې ارینټیر سټیټ ته وایي یو خاص مقدار پیسې ورته راځي او په هماغه باندې اکتفا کوي او هغه مصرفوي، چې اکثره هم هغه بیا چون د خلکو نه دا پیسې نه اخیستل کېږي او خلق دزان زوابو هم کلی دولت نو دا پیسې اکثره د مشرانو د سیاسینو په جیب کې غورځي او د دې په ګټه باندې مصرفیږي. نو درته یو وضعیت د دې د دغه فاسدو نخبګانو په ګټه باندې وو او دی، او دا وضعیت تر هغه پورې دا ورته چې دوی دا ما ورکوای شي. دغه اراده زه نه ګورم د افغانستان په حکومت کې چې دوی واقعا نه غواړي فساد سره مبارزه وکړي، ځکه خپله اکثره دوی فساد کې خپله ښکیل دي، دوی د دې فساد نه ګټه پورته کوي او دغه فساد دی چې د دې لارې نه دوی خپل هغه قدرت ته ادامه ورکوي. نو زه فکر نه کوم چې د افغانستان حکومت د کوم ډول باندې چې روان دی وتوانېږي چې واقعا د فساد مخه ونیسي. همدغه راز د نړیواله ټولنه چې کومې غوښتنې ډېرې عمومي غوښتنې دي او داسې غوښتنې نه دي چې واقعا زمونږ ستونزه پرې حل شي، خپله هم اکثره دوی په ستونزه باندې یا سم نه پوهېږي یا دا چې لوټه په اوبو کې دي او پې تېرېږي. لکه دا څنګه چې د کمیسیون جوړ شو د فساد ضد مبارزې دپاره، مونږ د دې دپاره شپږ کاله مبارزه وکړه او افغانستان حکومت شپږ کاله اوه کاله مخکې ژمنه کړې وه چې دوی به د فساد ضد یو خپلواک کمیسیون جوړوي. د دې خبرې باندې موږ اندازه غوښتنه درلوده چې خپلواک کمیشن باید جوړ شي، دې کې باید سیاسي مداخله ونه شي، غیر سیاسي ډول باندې فساد سره مبارزه تر سره شي. دا نه وي چې څوک ولسمشر ته نږدې دی یا لومړی معاون ته نږدې دی یا دوی په داخل دی، نو دا باندې قانون نه تطبیقېږي او په چا باندې چې دوی غواړي چې قانون تطبیق کړي بیا نو د فساد ضد مبارزې په نوم باندې خپل مخالفین دی وټکوي.
خو افضلی صاحب که پاندې افضلی صاحب
که دا کار تر سره نکړه نو دا خپل کوي چې حکومت نه وړي چې فساد سره مبارزه.
خو که پاندې برخه کې لک پاتې شو، افضلی صاحب د فساد په وړاندې باندې ځانګړي ادارې جوړې شوې، ځینې چارواکي د فساد په تور باندې محاکمه شول او دغه ځانګړي کمیسیون هم جوړ شو، دا تاسو د فساد سره مبارزې په برخه کې ګټور اقدام نه ګڼئ؟
خپل مخالفینو د ټکولو لپاره د سیاسي اعتماد چې موږ ورته وایو د ټکولو لپاره د یو نمایش په توګه باندې تر سره کیږي. نو زه فکر نه کوم چې په دې ډول باندې موږ ته وایو فساد سره مبارزه تر سره کړو. وګوره مهمه خبره ده چې دا درې قوې لري، یادا کې اجرایه قوه، مقننه قوه او قضایه قوه خپل نقش لري او یو بل باندې دي
هغه د حساب کتاب او د نظر نه لري سره چې دوی په خاص توګه اجرایه قوه خلکو ته باید چې زمنګویه کړي او باید چې پوښتنه ترې وکړي او حساب ترې وغواړي او شفافیت رامنځته کړي. اما تاسې وګورئ چې اجرایه قوه دغه دواړه قوې د خپل تاثیر لاندې نیولې دي. یو دا چې پارلمان ته لکه څنګه چې انتخابات وشو او قاچاقمران او نور خلک چې لومړی معاونه هم اوس دا خبره کوي دا خو ته اجازه چا ورکړه چې دوی په انتخاباتو کې ګډون وکړي او د ټکرو لار نه دي پارلمان ته لاره پیدا. بیا د هغه نه وروسته تاسې وګورئ چې قضایه قوې سره څه کېږي. قضایه قوه لکه د اجرایه قوې د یوې ادارې په توګه باندې کار کوي، یعنې دوی لاس لاندې ده، دوی فعالیت کوي او د خپلو سیاسي ګټو لپاره دوی قضایه قوه استعمالوي او قضایه قوه یې همداسې پرېږدي ده چې همداسې فاسده پاتې سرګانو کې د خلکو لهانده ده ښودل کېږي چې همدا قضایه قوه ده. چې کله قضایه قوه فاسده شي او مقننه قوه دغسې فاسد وساتل شي او د لاس لاندې وساتل شي معاملو ته برابر شي،
فساد پزت باندې چکو میحال زلی وی تاسیم نمائشی گانے کا څنګه
مخکې لدې چې تاسو دغه پوښتنې ته جواب ورکم؟ یو خبره به د افضلی صاحب نه پوهېږم برداشت به د هغه وي څه رقم وي، خو داسې به هم نه وي لکه د باندې چې یا دوی یوازې انتقاد وکړي چې ګوندې مقننه قوه ټوله د فساد د لارې راغلې ده او یا خپله په فساد کې ککړ دي. تاسو نننی وضعیت د تالار حتما اورېدلی او کتلی هم دی چې زمونږ غیر مسؤولانه څرګندونې د دې سبب کېږي چې دا هېواد او دا خلک هغه تمه او هیله چې د هر ادارې او د هر بنسټ نه لري هغه بیا سین لاو کیږي. ستاسو د پوښتنې ځواب کې وایم چې که عملي وای نو ولې بیا د نړۍ تشویش وو، ولې موږ اندېښنې وي؟ خو د فساد پر ضد کومه ځانګړې اداره چې رامنځته کیږي او یا د درنو جرمونو په وړاندې چې کوم اداره رامنځته شوې ده دا غوی ملموس نتایج دا هیواد او دا خلک لیدل غواړي. د بندیانو د خلاصون د کمیسیون یو مشر ماته ویل چې په بګرام کې یو داسې څوک وو چې غالبا په شپږ سوه یا د زرو افغانیو په غلا کې نیول شوی او دی بګرام ته وړی او کله چې هلته بلوا وشوه هغه په هماغه بلوا کې مړ شو. خو برعکس د میلیونونو ډالرو د غلا او رشوت په تور چې څوک دی هغه آزاد ګرځي، هغه لا وسم نه کیږي چې هغه لاړ شي او عملیات پیو کې ورای وځي. موږ ان تر دې دلته د نړیوالې ټولنې د دومره بدنامۍ سره مخامخ یو چې په جنسي تیری د تورن نه هم خلک راجک شي دفاع ته وکي او داغه اتل شي او نه ورکه چې قانون ته وسپارل شي. پام دې ډول باندې سبا د حکومت خپل نیمګړتیا وي او سبا د دې هواد حالات چې نه پریښودل کیږي که په یو وطن کې یو څوک راجګیږي ولایتونه نیسي او جګړه هم نه کوي وینه هم نه توي دا بغاوت دی او دغه په وړاندې حکومت غلای کیږي نو مجبوریتونه به می ولې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ټول ملت تر شا ولال دی. زمونږ دی لدا چې شایان د نمایش په ځای د ډیرو ادارو تر رامنځته کېدو په ځای عملی اقدامات وکړي او خلک نتایج وګوري چې دغه ځکه فساد وو او دا یې نتیجه شو چې څو خلک زندان ته لاړل.
او کریاب سے پدی برخه کې د ولسی وګړو ونده خصنه سمره مهمه ده ځکه فساد کیږي تابن یو اړخ پکې ولسی وګړي برخه لري دوی ته ساسي وړاندې سده
ګوره هغه خو هغه مجبوریږي په یو اداره کې د کار بندې تاسو چیرته کوي ته ځي او ورته چې ما د غزي کې مته نوادي بلې خپل اردو ته میولېګا باور وکړي چې داغه د ویني په بدل کې د دلس در او شل زر افغانیو هغه سره سودا کیږي دا ولس بیا مجبور دی ځکه هغه د یوې ډوډۍ پیدا کولو لپاره ځینې د مستۍ رشوتونه دي چې ورکوي، ځینې د فساد د ډیرولو لپاره رشوتونه ورکوي، ځینې د خپل مسؤلیت په اساس. زه ما هغه څوک چې په کومه اداره کې ناست وي وجدان او ضمیر لري نو هغوی دې لږ تر لږه قضاوت وکړي او انصاف نه د کار واخلي تر هغه چې منګ او تاسو که حکومت دی که ولس دی که خلک دی ټول انسانان یو که منګ خپل د عاطفي خوندان نشو که په منګ په خپل د ترهم نه کار وانه خلو خپل وجدان او ضمیر هدا اقل قاضی نکو د هیواد کی وازی په اعتراضونو او نیوکو د ادارات پرمن کیدو حالات څه
او افضلی صاحب د کلک د فساد نو ورتیر شو کورونا وایرس هم نړی زپلې دا آیا فکر کوي چې په دې حالاتو کې به د افغان حکومت هغه هلی چې د مرستو پاړه باندې لري پوره شي
زه غواړم چې یو شی وضاحت وکړم مخکې د سټند درزم کاریاب صاحب او نور ټولو پاکو وکیلانو ته په درنښت د ما هدف دا نه و چې مونږ ووایو چې ټول پارلمان خدای نه خاصه فاسد دی پارلمان کې ډېر بااحساسه خلک ډېر ملي شخصیتونه شته دي اما اکثریت داسې خلک دي چې هغه د همدغه پاکو خلکو مخه نیسي متاسفانه کاریاب صاحب ما سره حتمن په دې برخه کې موافق دي چې هر کله دغسې ملي شخصیتونه چې یو ملي فکر سره راځي او غواړي چې یو سم کار ترسره کړي د پارلمان لخوا نه همدغه پارلمان کې دننه همدغه خپله دي همکار وکیلان دي چې د دې مخالیسي حکومت سره معاملې ته جوړیږي نو حکومت په لوی لاس باندې دا وغوښتل چې دغسې یو پارلمان رامنځته شي دوی سره معاملې ترسره کړي او هغه سم خلک سم وکیلان چې د ملت غږ پورته کوي د ملت لپاره فکر کوي د ملت ګټو نه دفاع کوي دوی په اقتصاد کې پاتې شي دا د حکومت مسؤلیت دا د اجرایه قوې مسؤلیت دی او دا د نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د ټاکنیزو کمیسیونونو نه ملاتړ ترسره نه کړ او هغه کسان چې دوسیې درلودلې په فساد باندې تورنو په مخدره توکو په قاچاق باندې تورنو د انسانانو په قاچاق باندې تورنو په نورو جرایمو کې دوی تورنو او دی مسله غیر مسول ډلې درلودلې دا خلکو ته دی اجازه ورکړه چې دی راشي او ځان کاندیدي او پارلمان ته لاره پیدا کړي دا به په اول قدم کې دی مخه نیول شوې تاسو څنګه فاسدینو ته او قاچاقبرانو ته او مجرمینو ته اجازه ورکوي چې دوی وکړي وته ونیږي راشي په ملي بهیر کې ګډون وکړي او ته به خبره ده چې پیسې هم دوی سره ده سلام دوی سره ده که په زوري که په رضاوي که په پیسې وي دوی هغه رایه ځان ته ګټي او پارلمان ته لاره پیدا کوي تاسو پارلمان کې هغه وضعیت وکتل چې پر ریاست باندې څه لانجه وه او اوس هم پوهېږي چې اوس نو څو کسان دي چې د حکومت کسان دي
که مشخصا پوښتنې ته راشو
له پامه نه شو غورځولی زه تاسو پوښتنې ته راځم د کورونا وضعیت د نړۍ په ټولو هېوادونو باندې ډېر خورا بد تاثیر کړی په اقتصاد باندې خصوصا او د دوی دغه بد اقتصادي وضعیت به خامخا د دې لامل شي چې د مرستو کچه راټیټه شي کېدای شي چې د کومې مرستې اعلانېږي دا د افغانستان د راتلونکي لپاره کافي نه وي او دلته مونږ خورا ډېرې نیوکې یا اندېښنې لرو چې د افغانستان د حکومت لخوا نه هم داسې زمینه اقتصادي ونه شوه او اوس دغه وضعیت هم داسې دی چې کېدای شي نړیواله مرسته په افغانستان باندې راټیټه شي که چېرته کاملا نه درېږي په اوږدمهاله کې کېدای شي کاملا درېدو ته هم زمینه مساعده شي او دغه څرنګه چې فساد سره مبارزه نه کېږي د سولې خبرې اترې نتیجې ته نه رسېږي او یا دا ده چې د نړیوالو په زړه باندې یو حکومت نه رامنځته کېږي دا مرستې کېدای شي چې په افغانستان باندې ودرېږي اما مهمه خبره دا ده چې مونږ به تر کله پورې دغسې نړیوالو مرستو ته مونږ خیرات ته به ناست یو دلته خو لازمه ده چې په دې شلو کلو کې مونږ داسې بنیادي کارونه ترسره کړي وای چې مونږ دغه خپلواکي ترلاسه کړی وای چې د خپلو منابعو نه مونږ خپل ضرورتونه پوره کړي وای اما د فساد د شتون له وجې نه او د دغه فاسدینو له وجې نه چې د افغانستان بازار یې په خپل ولکه کې نیولی د افغانستان حکومت یې په خپل ولکه کې نیولی د افغانستان قضا د افغانستان مقرنه قوه دا یې خپل ولکه کې نیولی دي د دوی له وجې نه مونږ په تېرو شلو کلونو کې چې نوره نړۍ پرمختګ وکړه او د فقر سره مبارزه وکړه مونږ نور هم فقیرانو سره دی چې میلیاردونه ډالر افغانستان ته راغلل که په دې شکل روان وي مونږ سل کاله نور هم نړیوالې مرستې ترلاسه کړو مونږ به د دې وضعیت نه ونه وځو زمونږ ځینې خلک به د دې مرستو نه ډېره ګټه پورته کړي اما زمونږ ولس به همدغسې فقیر همدغسې شاته پاتې به پاتې
ډېره زیاته مننه افضلي صاحب او کریاب صاحب که راځي فرض کړو چې مرستې وشوې او په شرایطو باندې وشوې افغان حکومت ته بیا څه کول پکار دي لږ تر لږه د دغه شرایطو د پوره کېدو په خاطر باندې کاریاب صاحب زما غږ اورئ
تاسو غږ راځي bale
ب ب مالی راځي فرض کړو چې مرستې وشوي په شرایطو باندې بکیږي څه کول پکار دي دا غي نورست افغان حکومت ته بلک تر لګه دازل
تر ټولو مهمه دا ده چې من خپل بنسټونه پیاوړی کو دا سي پیاوړی کو چې هیڅ سیاسي تعاملات او مصلحتونه په هغه کې ځای ونه لري په ټولو برخو کې که قضا ده که اجرایه ځواک ده او که مقننه قوه ده تر هغه وخته پورې چې موږ یوازې قانون د مسایلو د حل لار ونه ګڼو او یو غل په دې باندې یو فاسد په دې متکی نه وي چې زما تر شا د هیواد د لوړپوړي یو چارواکي حمایت شته هیڅوک غلا نه شي کولی او لا که په ډیرو باندې بد نه لګیږي تر هغه پورې چې د شریعت هغه تر ټولو کلکه برخه نه وي قوي شوي د غله په وړاندې هماغه ډول عکسل عمل نه وي د فاسد په وړاندې نه وي او د نور رانکارو په وړاندې نه وي زه فکر کوم چې دلته د سمون او د اصلاح لپاره لا اوږد مزل پکار دی د انتقادونو په ځای د سمون لارې چارې غوره کول پکار دي یو قاطع او کلک دریځ هغه شان چې د دوی د تروریزم په وړاندې د جګړې لومړی کرښه بولي هماغه ډول د فساد د غلو او د زورواکو په وړاندې د یو کلک موقف د نیولو لپاره ته بللار
ډیر زیاته مننه او افضل سیب تاسو هم کراته لاند وای خپل وړاندې
زه هم د کاریاب سیب خبرې د بنسټو د پیاوړتیا په برخه کې تاییدوم مونږ اړتیا لرو چې زمونږ د قانون د تطبیق کوم بنسټونه چې دی هغه د سیاست نه لري پاتې شي هغوی خپل کارونه د قانون پر بنسټ باندې پر مخ بوځي نو بیا موږ تمه کوای شو چې د فساد سره مبارزه به ترسره کیږي او دا خبره هم ډیره مهمه ده چې نړیواله ټولنه په دې مبارزه کې صادق اوسیږي داسې نه کې ټول پړه د افغانستان په حکومت او پارلمان باندې واچوي داسې حال کې چې خپله نړیواله ټولنه هغه څه چې د حل لارې په توګه باندې تجویزوي هغه خپله اکثره وخت د فساد لپاره زمینه سازي کیږي لکه دا اوس د کوم کمیسیون چې جوړ شو او دی د دې کمیسیون یا ملاتړ اعلان کړ او یا هم غلی په پاتې شول سره دی چې په ایدل چې د قانون خلاف کمیسیون جوړ شوی او قانون کې نقش شوی
ډیر زیات مننه
ټول خواوې صداقت سره د فساد مبارزې لپاره ملا وتړي
کور ودان افضلی صاحب او کریاب صاحب له تاسو دواړو نه او د مرستو د شفافیت په اړه باندې چې افغان حکومت څومره په دې برخه کې توانېدلې ده د سوشي بي وړاندې د افغان ولسمشر مرستيال ویان د واخان مینپال سره خبرې کړې لنډي اورو
د فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان حکومت کافي ګامونه واخیستل ورسته هغه کمیسیون د فساد سره د مبارزې په برخه کې څنګه تنغړی لري په دا رامنځته سو هغه هم خپل کار د ټولو ادارو په همکارۍ باندې پیلوي مهمه دا ده چې د دغه کې د جنیوا په دې کانفرنس کې افغانستان د خپل ملي انکشاف سند شریکوي موږ به د خپل روسي 15 کلونو هلته پلاستر اوړنې تشریح کوو د پایدار اصولې غذایی خودیتو بیوزلی سره مبارزه د وټبن سټولو ځان بساینه تولیدي افغانستان پر عایداتي منابعو پانګونه او د کورونا سره د مبارزې په برخه کې به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل اهداف نړیوالې ټولنې سره شریک کړو
او دغه ملي انکشاف په برخه کې چې تاسو کوم سند یادوي په دې کوم بلا بل برخه
اجازه راکړي چې زده د ملي انکشاف سند تشریح کوم مردې اصلاحاتو حکومتولي او د دوار خزو تعهداتو د تعقوق په مخه باندې فساد سره د مبارزې په برخه کې خپل ستراتیژي برنامه او لمړیتوبونه نړیوالې ټولنې سره شریکو همدارنګه زموږ دان د قانون حاکمیت د دیموکراتیک نظام ټولنیز عدالت سروندۍ د شذو د حقوقو مدني ټولنې بشري حقوقو او لږکي او د مذهبي ازادۍ په برخه کې د ورسوي 1900 کلونو په لاس راوړنې ساتنه په اورتیا او پراختیا ته ژمن بولو د افغانستان د سولې او انکشاف ملي چوکاټ په سند کې د افغانستان د ځان بساینې مسیر تشریح شوی دی د سولې امار دولت جوړونه او بازار موندنه غدری لوی اهداف چې موږ د دیموکراتیک او سولیز افغانستان تحقق ته نږدې کوي په دې سند کې ځای پر ځای سوی دي
مینپال سپتا سی وړاندې د فساد په ضد باندې مبارزې د کمیسیون یادونه او فکر کوم د لوړې مراسم تر سره شول فکر نه کوي چې وړول نمایشي کارو یو ورځ مخکې د جنیواله کانفرنس ولې وړاندې د کمیسیون نه جوړیدو
همین دا غوښمتاهودات دی نړیوال ټولنې سره کوی دي چې حکومتونه یا خاصتا د افغانستان حکومت چې ډیر زیات برخه پر مرستو باندې ولاړه ده د جنیوا د تیر کانفرنس او داتم هم دا په دې برخه کې په لوړې حکومت د خپل خلکو او د خپل نظام لپاره اقدامات کو دوم دادې شي په نړیوالې ټولنې هغه تعهدات او غشمنی چې د افغانستان د حکومت طرف تر لودي هغه باید عملی شي او په دې برخه کې باید موږ ګامونه واخلو نو هم د خپل سیستم او نظام د پایښت او ټینګښت لپاره هم دارنګ چې د افغانستان حکومت وکولای شي نړیوالې مرستې راچل کړي.
ډېره زیاته مننه د افغان ولسمشر مرسیال وایان د واخان مینپالو زموږ د دیونی د 25 دقیقې د باسم همدلته پاتې رسیږي چې د جنیوا کانفرنس ځانګړی شوی او د افغانستان د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب او د افغانستان د روڼتیا د څار بنسټ د اجرایوي رئیس سید اکرام افضلی را سره ملمانو. لتاسې هم مننه درنو اوریدونکو چې خبرونه مو را سره تر پای واوریده. تر بیا د الله پامان.